لاس پجیش پی احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې لوی برخه د سندر او بخشي ازادي رادیو عربي مجلې پروګرام ته ځانګړي شوې ده خو په خبري برخه کې به واوري چې په افغانستان کې د کوکنارو کر کم شوې ده تر هر څه مخکې خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت افغانستان د هغو هیوادو په ډله کې وشمیره چې د انساني قاچاق له امله تر ټولو بد دی. د هلمند یو شمېر اوسیدونکي وایي پاکستان ته غنم قاچاقي شي او د ایران یو پوځي اډې ته نږدې چاودنه شوه. د خبرونو تفصیل د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان د هغو هیوادو پولیس کې شامل کړ چې د انساني قاچاق له امله تر ټولو بد دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د انسان د قاچاق په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي دي چې کابل له ماشومانو څخه د جنسي غلامۍ او د پوځ لیکو ته د ماشومانو د جذب د مخنیوي په برخو کې پاتې راغلی دی. په دې کلنی راپور کې افغانستان د هغو هیوادو په ډله کې شمیرل شوی دی چې د انسان د قاچاق د مخنیوي لپاره د پام وړ هڅې نه دي کړي. په راپور کې ویل شوی دی چې په دولتي تأسیساتو کې د جنسي غلامۍ لپاره ماشومان استخدامیږي او پوځ ته جذبیږي. د راپور له مخې پولیس په ځانګړي ډول د لرې سیمو د پولیسو قمندانان هلکان د بچبازي لپاره استخداموي. د افغانستان د ولایتونو او په مرکز کې د کورنیو چارو د وزارت چارواکو د پولیسو په لیکو کې د بچبازي شتون رد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د افغانستان حکومت کله هم د پولیسو یو افسر د بچبازي لپاره محکمه کړی نه دی. د انساني قاچاق د درېمې کچې یعنی تر ټولو بدې سطحې په هیوادو کې د افغانستان تر څنګ 13 نور هیوادونه شامل شوي دي چې په دوی کې د بیلاروس، ایران، روسیا او ترکمنستان نمونه هم شته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له حکومت وغوښتل چې د نړیوالو روغتیایي مؤسسو د فعالیت لپاره شرایط برابر کړي. د دغه کمیسیون ویاند ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل د کابل په برچی زیرژنتون کې د بې پولي ډاکترانو د کار درېدا روغتیایي خدماتو ته د میندو او ماشومانو د رسیدو په لاره کې خنډ پېښوي.
به دلیل مرګ و میر مادران و افزایش
د میندو د مړینو او په افغانستان کې د ماشومانو او میندو د مړینو په اړه د اندېښنو د زیاتېدو له کبله لوی خوا په کووېډ 19 د اخته کسانو شمیر او له بلې خوا د کورونا له کبله د رامنځته شویو اندېښنو په خاطر د بې پولي ډاکترانو د فعالیت درېده د افغانستان د ژوند او روغتیا لپاره جدي اندېښنه او ستونزې رامنځته کړې دي. د بې پولي ډاکترانو ټولنې د جوزا پشپشبشتمه نیټه د برچی په روغتون کې خپل فعالیت ودراوه. د هلمند یو شمېر اوسیدونکي وایي چې له دې ولایته غنم پاکستان ته قاچاق کیږي. له هلمند څخه د ازادي راډیو خبریال د راپور سره سم دا اداوی په داسې حال کې کیږي چې د آفتونو له کبله د غنم حاصل کم شوی او په بازار کې بیه لوړه شوې ده. د هلمند د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي که څه هم سږکال له مرضونو سره سره په دې ولایت کې 443 زره ټنه غنم تولید شوي د قاچاق په اړه یې کره اسناد او شواهد نه لري. په لشکرګاه کې د غنمو د منډې یو تن سوداګر زرغون خان وای یو شمېر واړه او لوی سوداګر د ولایتونو په نوم غنم پاکستان ته وړي. د هلمند چارواکي هم د غنمو د قاچاق خبره نه ردوي خو وایي په دې اړه چې آیا د نورو ولایتونو ته ځي او که ګاونډیو هیوادو ته قاچاقي شي د دوی پلټنې روانې دي. د ایران یوې پوځي اډې ته نږدې د ګازو په یوې ذخیرې کې نن چاودنه وشوه چې له امله یې د تهران پر آسمان یوه زیړه رڼا خپره شوه. د ایران د دفاع وزارت ویاند بریج جنرال داود آبیدی د ایران دولتي تلویزیون ته دا خبره وکړه او وی ویل دا چاودنه د پرچین پوځي زون په یوې ملکی ساحه کې شوې ده. د لویدیځ امنیتي ادارې په دې باور دي چې تهران په پرچین پوځي پارکس کې نږدې یوه لسیزه مخکې د اټومي موادو مربوط آزموینې کړي دي. ایران دا تور رد کړی دی. آبیدی وویل له نننۍ چاودنې وروسته اور ولګېد چې بیرته کنټرول شو او د دې پیښې له کبله چاته مرژوبله نه ده اوښتې. آبیدی د چاودنې د علت په اړه څه ونه ویل خو نیویارک ټایمز د ایران د دفاع وزارت د ویان په وینا خبر ورکوي چې په احتیاط د پیښې تحقیقات روان دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د فلزونو پر سکتور د نویو بندیزونو خبر ورکړ. د دغو بندیزونو پر اساس د ایران د وسپنې د اصلي تولیدونکو د کورنیو او بهرنیو ملاتړ کوونکو په شمول ګڼې کمپنۍ په تور لست کې شاملې شي. د امریکا د خزانه وزارت پر نوویل په هغو کمپنیو کې چې بندیزونه پرې لګول شوي 15 د ایران له مبارکه فولاد شرکت سره تړاو لري او درې نور په ایران کې دننه د فلزي صنایعو محصولات پلوري. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د درې پولیسو دندې وروسته له دې وځنډول شوې او ونیول شول چې یوه ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې د عامر تحکالی په نوم یو افغان کډوال چې پر پولیسو یې انتقاد کړی و د پولیسو له لورې وهل کېږي او جامې ایستل کېږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال ازادي راډیو ته د دې قضیې په اړه پرون وویل:
ما ته په اسلام آباد کې چارواکو د دې قضیې ته د لازمې او هر اړخیزې رسیدګۍ اطمینان راکړی او د مرتکبینو او ملوثو کسانو مسؤلینو د عزل او توقیف اطمینان راکړل سوی ده.
د افغان سفارت د معلوماتو پر بنسټ عامر تحکالی په خیبر پښتونخوا کې زیږیدلی له اصله د افغانستان دی. د خیبر پښتونخوا چارواکو پرون ویل چې د عامر تحکالی د وهلو او توهینولو په تړاو د پولیسو یو مشر هم چې په دې پیښه کې لاس درلود له دندې لرې شوی. ازادي راډیو په منځنۍ سبه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د 2013 کال په پرتله تیر کال په لږ ځمکه کوکنار کرل شوي وو، خو له دې سره سره د تریاکو تولید زیات و. د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې د راپور له مخې شورشتونه د حاصل د ټولولو په مهال معتدله هوا او د نباتي آفتونو کموالی سبب شو چې په 2019 کال کې د افغانستان د کوکنارو کښت زیات حاصل ورکړي. اسمت څاروان راپور لري.
له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتو ادارې یو ان ډی پی د افغانستان د مخدره موادو د تولید او کوکنارو د کښت په اړه په کالنی راپور کې ویلي چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ورتیر کال په پرتله په سلو کې 8 لږ کوکنار کرل شوی و. د دې ادارې پر اساس په 2019 میلادي کال په افغانستان کې پر 2,350,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی و. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د ملي پالیسۍ ادارې د سږ کال په فبروري کې اټکل کړی و چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د 2013 میلادي کال په پرتله په سلو کې 28 لږ کوکنار کرل شوی دی. دا پرله پسې دوهم کال دی چې د دواړو ادارو له اټکل سره سم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کمی شي. د هلمند د والی وایان عمر ځواکوي حکومت تر ډیره هڅه کړې چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي او اوس اکثره کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې کرل کیږي.
د دولت تر ولکو سیمو کې په ډیره کمه کچه موجود وي چې هغه هم لمنځه تلزي. د کمپاین په وخت کې هغه زیات کښتونه چې کېږي هغه د کوکنارو کښتونه هغه د وسلوالو مخالفینو تر ولکو لاندې سیمو کې کېږي چې هغه ځای کې ډېرې مځکې هم غصب شوي مځکې دي چې د بعضې کسانو لخوا څخه غصب شوي او دوی کښت د کوکنارو ورباندې کوي.
تر ټولو ډیر کوکنار په 2019 میلادي کال کرل شوی وو، خو سره له دې چې د کوکنارو تر کښت لاندې ځکه کمه شوې، خو حاصل نه یوازې چې کم شوی نه دی بلکې په مجموع کې په سلو کې 8 زیات شوی دی. د ملګرو ملتو د راپور پر اساس په 2019 میلادي کال په افغانستان کې 6,400 تنه تریاک تولید شوي چې تقریبا له هغه څه سره برابر دي چې یو کال وړاندې تولید شوی وو. د ملګرو ملتو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په 2019 میلادي کال د دې لپاره د کوکنارو حاصل زیات و چې په پسرلي کې ورشتونه زیات وشول. د حاصل اخیستو په محل هوا معتدله وه او د کوکنارو بوټو ته آفت یا ناروغي پیدا نه شوه. په تیرو کلونو کې په ځانګړي ډول په جنوب لویدیځو ولایتونو یا لوی کندهار کې د بوټو د ناروغۍ له کبله د کوکنارو حاصل کمیده. د هلمند یو کاروانګر چې ځان یې عبدالواسی راوپیژاند وویل د باوري دشتې سیمې ته تللی ځکه چې په هغو سیمو کې چې په کلونو کوکنار کرل شوي اوس ځکه ښه حاصل نه ورکوي. دی پر دې سربېره وایي:
خبره دا چې دغه سیمه چې د دولت تر سره پلان دی وي ا د تاریخ موږ نش کولای. هر ورځ عسكر راځي، هر ورځ مشکل راته جوړي، هر ورځ په دې باندې موږ ستړي یو، دماغي ستړي یو. چار وینن باس کار راځي، تاریخ برڅ وړي، سبب برڅ وړي.
د کندهار د والی وایند احمد بهیر احمدی هم وایي چې ډیر کوکدار په هغو ساحو کې کرل کیږي چې د حکومت له کنټرول دی باندې دي. احمدی په عین حال کې وایي چې ډیر شمیر کاروانګرو متبادلو کښتونو لکه زعفرانو ته مخه کړې ده، خو په کندهار کې ځینې کاروانګر چې کوکنار کوي وایي د خوراکي موادو لوړه بیه او بېوزلي سبب کیږي چې کوکنار وکړي. دوه کاروانګرو بهاودین او نوراغا ازادي راډیو ته وویل:
دا تریاک په جه خاطر باندې کړل چې دلته پاپریکیا نسته وچکلی زپلی دا د کرونا مریضې ته و لږې درېږي چې نو دا موږ د جسه چاره نه لرو چې موږ تریاک ونه کړو
موږ کرو دا مجبوری څه کرو نه دی چې مجبوره نه یو تریاک موږ نه کرو ښه حکومت څه دا غوښتنه لرو اورې چې یو پارسال وړه په 3000 کلداری دی وړه دغه غوړي په 1400 کلداری دی نو دا چې اوس یو څه ارزانه سي موږ بیا تریاک څه غواړو اورې
په لوی کندهار کې چې هلمند هم پکې شاملېږي 4,900 ټنه تریاک تولید شوي چې د افغانستان د ټولو تریاکو په درو کې دوې برخې کېږي د 2019 میلادي کال په جنوري کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت منحل کړ او د دې وزارت چارې د یوې ادارې په چوکاټ کې د کورنیو چارو وزارت ته وسپارلې.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګه د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
په بلخ کې یو شمېر خلک وایي چې پولیس له لاس پلورونکو کسبکارانو او هټیوالو څخه باج اخلي او له هغوی څخه رشوت اخلي. په حقیقت کې چې په دې ارتباط په دوی شکایت وکړي. مجیب حبیب زای له مزار شریفه راپور لري.
په بلخ کې لاس پلورونکي هټیوال او سوداګر د پولیسو څخه شکایت لري او دا ځواکونه په باج اخستلو تورنوي. یو شمېر کسبکاران یعنی لاس پلورونکي او هټیوال وایي چې د مزار شریف ښار د دویم او دریم امنیتي حوزو په مربوطاتو کې هر ورځ پولیس له دوی څخه یو اندازه معینه پیسې اخلي. د غوی په خبره کې دا کسبکاران یا د ځواکونو ته باج ورنه کړي د پولیس لخوا وهل او ټکول کیږي او همداراز ورته د فعالیت اجازه نه ورکوي. محمد قدیر د مزار شریف ښار د دویم امنیتي حوزې پړوندو ساحو کې پر لاسي کراچۍ لیلامي جامې خرڅوي. دی وایي چې هر ورځ له 500 تر 1000 افغانۍ پولیسو ته رشوه ورکوي تر څو د کاروبار مخه ونه نیسي. هغه زیاته کړه
د داستې لیلامي کراچۍ درم
د لیلامي پراسه کې یو کراچۍ لرم او الته جامې خرڅوم. پولیس هر ورځ رانه 500 تر 1000 افغانۍ اخلي. که پیسې ورنکړم بیا مې کارت نه
کیږي.
په غوربندۍ او متحد سوداګریزو مارکیټونو کې هم هټیوال وایي چې څه باندې شل ورځې د ښار قرنټین په دلیل دا مارکیټونه بند وو، خو د هرې هټۍ څخه د 15,000 افغانۍ بډې په بدل کې مارکیټونه بیرته خلاص شول. پولیس په بلخ کې یوازې له کسبکارانو او هټیوالو څخه بډې یا رشوه نه اخلي، بلکې سوداګر هم وایي چې د دغه ولایت په کمربندونو کې هم د پولیسو د ناقانونه اخاذۍ څخه تر پوزې راغلي. لال محمد په بلخ کې د ګاډو د پرزو سوداګر دی. دی وایي چې مزار شریف ښار ته د خپلو توکو د داخلېدو پر مهال هر دی تر څو د بلخ د لویې لارې د کمربند پولیسو ته 15,000 افغانۍ باج ورکړي. سوداګر په کمربندونو کې ځوروي، له ټانکرو څخه چې تیل راوړي 15,000 افغانۍ اخلي او همدارنګه له هرات او نورو ولایتونو څخه چې توکي پرزې او میوې راځي په غټو موټرو کې له هر موټر او ټانکۍ څخه 15,000 افغانۍ ترلاسه کوي. که پیسې ورنه کړي په ورځو ورځو یې ساتي. په ورته وخت کې د بلخ ولایتي شورا هم په دغه ولایت کې د سوداګرو او کسبکارانو څخه د پولیسو د باج اخستنې موضوع تاییدوي. د دغه شورا مشر افضل حدید ازلی راډیو ته وویل چې پولیس اکثرا د بډې په ترلاسه کولو سره هټیوالو او لاسي پلورونکو ته زمینه مساعدوي تر څو په ممنوعه ځایونو او څلورلارو کې فعالیت ترسره کړي. هغه وویل چې دا موضوع سبب کیږي تر څو د دویم او درېیم امنیتي حوزو په اړوندو ساحو کې د تګ راتګ او ترافیکي ستونزې زیاتې شي. د وویل دا ستونزې زه تاییدوم که په کراتو د دغو ستونزو د حل لپاره د محلي ادارې سره خپلې هڅې شریکې کړي دي تر څو دا ستونزې حل شي، خو د خلکو له لورې هم پر موږ فشار دی. په دوهمه او درېیم امنیتي حوزه کې په رښتیا هم چې دا ستونزې موجودې دي او خلک ورڅخه په تنګ راغلي دي. پم دې حال کې د بلخ د پولیسو چارواکي د دغه ځواکونو په لیکو کې د مالی فساد شتون مني. د بلخ د پولیسو وایاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت امنیه قمندانۍ د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو د رامنځته کېدو په هڅه کې ده. هغه زیاته کړه چې د پولیسو لخوا د بډو اخیستلو او ناقانونه اخاذۍ په اړه چې هر څوک شکایت لري له دغه مرکز سره د شریک کړي او د شاکي د هویت له افشا پرته به وڅېړل شي. د بڑ پدیده تاسو په هیګی چې واقعته مسله ده او موږ هم په بلخ کې د پولیسو په لیکو کې د رشوه اخیستلو مسله تاییده وو، خو کوم کسان چې شکایت لري د امنیت قمندانۍ سره یې شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې په خوا هم په شمال زون کې د سوداګرۍ او صنعت خونې ویلي دي چې د بلخ پولیس له ملي سوداګرو څخه غیر قانوني اخاذۍ ترسره کوي.
مخکې تر دې چې د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام خپور کړو، نورستان ته مخه کوو. د نورستان سیمه ایزه موسیقي مو اوریدلې ده. یو شمېر نورستانیان هڅه کوي چې دا لرغونی موسیقي ژوندۍ پاتې شي. له نورستانه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د نورستان اصلي موسیقي ده. څو تنه ځوانان له کانتیوا درې مرکز پارون ته راغلي. د پارون څپان د سیند په خوا کې د نخترو د دنګو ونو سیوري ته په شین بخملین چمن ناستي او په خپلو لاسونو د موسیقي جوړې کړې نورستاني الی غږوي. وی د موسیقي د غربي او برېښنايي آلو پر ځای ځکه په خپل لاس جوړې شوې نورستاني الی غږوي چې ورسره خپل موسیقي او فرهنګ ژوندۍ وساتي. عبدالصمد او قریب الله وای
زمونږ نیکونو نه پرسم راوځ مونږ ته پاتې شوې. مونږ هم پارکونو کې، سایلونو کې، وادونو کې، اختر کې همدغه پروګرام مونږ هم کوو. مونږ کلی نه بهر یا کلی کې چې کوم وادونو کې مونږ پروګرام لرو، هلته خالیګا ځای ته مونږ وځو. داسې ځای هلته پناه علما هلته وانوري، هماغه ځایونو نه پناه کېږو، هلته خپل محفل کوو.
زمونږ مشران ډېر سخت دریز خلک دی، وخت موقع نه ورکوي چې دا کارونه وکړي، خو پټ پټ مونږ ځوانانو ته کو دعوت ورکو، هغوی خپل راضي دي محفل کې ځان مونږ سره شامل.
څومره چې موسیقي ګرمېږي ورسره ځوانانو جذبي راپارېږي او میدان ته د نڅا لپاره رادانګي. د دوی په خبره چې نورستان د ملي پارک او د ژویو د ساتنې لپاره د خوندي سیمې په نوم ونومول شو، خو ګیله له دې کوي چې تر اوسه یې د موسیقي او فرهنګ ژوندي ساتلو دپاره کوم کار نه دی شوی او باید چې د سیمه ایزې موسیقۍ د غوړېدا لپاره یې هم زیات کار وشي. عبدالصمد وای
مونږ غواړو چې دغه دولت مونږ سره همکاري وکړي، مونږ د برای امکانات برابر بهرنی خلک راشي په نورستان کې چې ملي پارک ګران شوی دی، دلته د نورستان رسم رواج دغه زمونږ موسیقي وګوري.
نورستانی ځوانان هم وی له بهرنیو موسیقي وی د خپل ولایت زکه خوخیږي چې آرام ده او دوی ورسره د خپل ژبې د شیرونو لویلو څخه خوند اخلي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي قدرت الله
او د نورستان خلکو د ذهني ارامتیا په موخه یا تفریح لپاره تفریحي برنامو د پاره دوی په خپلو مختلفو وختونو کې وایي. نورستان موسیقي کاملا فولکلوریک او کاملا سابقه داره موسیقي ده. ټول هغه ځوانان چې مشخص په یو ځای کې راټول شي یو څو مشخص موسیقي او آلاتو سره دغه موسیقي پر مخ.
په نورستان کې مسؤولین هم مني چې د یاد ولایت لرغونی موسیقي ژوندۍ ساتلو او فرهنګي چارو ته کومه ځانګړې توجه نه ده شوې، خو دوی هڅې پیل کړې چې د نورستانیانو لرغوني فرهنګي ارزښتونه او ځانګړې موسیقي خوندي وساتي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل حق ازادي راډیو ته وویل
اطلاعات او فرهنګ ریاست د موسیقي د غوړېدا او د فرهنګ د غوړېدا لپاره کار کوي او دا موسیقي او د دوی د فرهنګي ارزښتونه به خوندي ساتي. یو هدا پورې لمنځ تللی دي، خو موږ بیرته د دې پر غوونه کې انشاءالله کار کوو. یو وخت بل خیر نورستان بیرته خپل لرغونی تاریخي او کلتوري او فرهنګي ارزښتونه ځان سره خوندي ساتي.
په نورستان کې په داسې حال کې د محلي موسیقي د ساتنې او پالنې لپاره هڅې کیږي چې 13 میاشت افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نورستان د ملي پارک او د ژوو د ساتنې لپاره خوندي ځای اعلان کړ. همدی اعلان نورستانیان هیلمن کړي چې ورسره به نورستاني موسیقي او فرهنګ وده وکړي.
مننه چې ازادي رادیو واوري. آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوی مجله د نننۍ غنې اوریدو تر بولم. په نننۍ غنې کې مو په هنر جاج کې د افغان لیکوال مسول رحمت جمالزی سره د افغان لیکوال د کارونو جاج اخلو.
نارتیاو چې ژباړه وشي، که هم چې ژباړه وشوه، په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده.
فنکار برخه کې لا ځوان شاعر او لیکوال وارس بریمن سره د هغه په فن او لیکريګو
غکرل سره نه چې ګرد مخی خار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. مور چې را یاد کړی زما د نامزادۍ خبره، زمې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم.
په زرپانه کې به لنډه کیسه ګونګ جلې واوري.
وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل، راشه زه نوم خبره چې داستا ځای ده.
ادب جام د پښتو ژبې د لرغونی دورې شاعر قطب الدین بختیار احوال ځانګړی شوی.
پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلی او د ده د پښتونولۍ ذکر نه دی کړی، خو پښتنو مورخانو دی د پښتنو په عرفاني مشاهیرو کې راوړی دی.
او ریښمین خیال کې ستر جانان ته د یوه شاعر د ګیلې الفاظ اورو. دلته مې زړه پریوتو، دلته کې ژړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله. کفن په مړونی او په ژوندونی بستر هم نو، بیا می څادر کې خخوله خو څادر هم نو.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
په افغانستان کې ژباړه د یوه هیر شوي لومړیتوب په توګه هغه هیر شوی فن دی چې تر اوسه ورته مسلکي کار کم شوی. په کابل کې د افغان لیکوال په نوم د ژباړې یو ځانګړی انسټیټیوټ جوړ شوی. دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د ژباړې لپاره یو داسې علمي مرکز جوړیږي چې مسلکي ژباړونکي روزي او ژباړه له یوه هیر شوي لومړیتوب راوباسي. په هنر جاج کې مو د افغان لیکوال مسؤول رحمت جمال زی پوښتلی.
هنر جاج.
د افغان لیکوال د جوړولو اړتیا څه وه؟ ولې مو افغان لیکوال جوړ ک؟
ډیر مننه محبوب سي. په لومړي سر کې اړتیا په ټول کې د ژباړې په برخه کې و، چې په وروستیو کې چې ژباړه که هم ډېر زیاته مهمه ده، خو یو هیر شوی لومړیتوب په پام کې نه نیول کېدله، لکه یو هیر شوی لومړیتوب و. تاسو ته بهتره معلومی چې ژباړه ډېره زیاته مهمه ده. موږ اړتیا لرو چې د نړۍ وروستي علوم خپلو ژبو ته راوڅ کوو، او تر ټولو اسانه او یوازنۍ لاره ژباړه ده. نو اړتیا وه چې ژباړه وشي، که څه هم چې ژباړه وشوه، په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده، د قدر وړ ده. په دې برخه کې چې هر چا کار کړی دی، د هغوی څخه باید مننه وشي. خو یوه بله اړتیا په څنګ کې دا وه چې دغه زموږ ژباړه باید معیاري شي. ژباړې وشوې، ډېرې زیاتې ژباړې وشوې په وروستیو کلونو کې، په خصوصا په دې وروستیو څو کلونو کې چې موږ یو نوي پړاو ته ننوتی وو. پښتو ادب او پښتو ژباړې ډېره زیاته وده وکړه، که مشخصا موږ په پښتو ژباړه خبرې وکړو. خو یوه ستونزه چې په څنګ کې پاتې شوله، هر نوی کار چې کله پیلېږي په لومړي سر کې به ستونزې لري، چې ژباړې هم ستونزې لرلې. نو اړتیا وه چې د ژباړې د معیاري کولو لپاره ګامونه واخیستل شي. په دې برخه کې موږ رامخکې شو او هڅه مو وکړه چې دغه نیمګړتیا یا دغه تشه چې موجوده ده، که وکولای شو د هغه علمي کادرونو، د هغو علمي ادارو چې موږ لرو، هغه استي د هغوی په مرسته یو داسې کاري چوکاټ، داسې یو سیستم رامنځته کړو چې دغه سرچینې او دغه کادرونه او دغه علمي اشخاص موږ په صحیح توګه وکاروو او ژباړه معیاري شي. نو په همدغه خاطر باندې دی اوورال افغان لیکوال دی رمزده که دو روحیه دار
و تروس پور مصوم را مسلکی کدرون روزلی چه مسلکی جبار زکری او پاملی دگر که تری استفاده کنی
پر نور نره که جبار تا دیر توجه کی حتی پر جبار که لور ازده کری کی پا دی ورسته او که تر ماستره او حتی تر دکترا پوری پر جبار دکترا ورکول کی او پر نور نره که دی برخ تا دیر توجه شوی دا دی خصوصی سکتور تر چنگ پر دیر پراخ کچا و جاورت توگه دولت توجه کری دا افغانستان حکومت پتول که دولت متاسفانه پا دی برخ که دوی پاملرن دیر پیکه دا دی دستی و اداری نشتون دی افغانستان دی دولت پکچه دیر واضح دی چی او دستی دار رحمانست شی چگه دی جبار کیفیت و گوری میارونه و گوری دلت سم ناسم پکی معرفی شی داغ کار نده شوی خو کلا چی من وقت چی داغ چار دولت سخه دیر ناکار پاتی دا او موک پچان کلی دل چی دستی کسان و کدرون و پا دی داراتو کی پا دولتی که چی خوی زده وقت دل خو یا به سیستم جازانه ورکوله یا به اشرایت دست جرشی و چی دغه دوی به پرا خلاص نبنه نو ارتیا و چی دغه مسئولیت تر یوا حد پوری تر چوم را چی کوله شی خصوصی سکتور و گوار کلی او دغه کارت مگو گوار دمدغه استادان چې پمدغه ادارات کې شی ما نمونه واسل د افغانستان علوم اکاډمي کابل په هنتون موږ سره مرسته وکړه موږ په یو نصاب کار وکړ یو نصاب را جوړ شو د ژباړې په برخه کې لمړی ځل وو په افغانستان کې موږ د ژباړې انسټیټیوټ ثبت کړ په دغه انسټیټیوټ کې موږ نغه نصاب وړاندې کړ او په دې مروزل شروع کړ تر اوسه پورې دا پروګرام ډیر زیات موافق او بریالی وو په شاوخوا اویا تنه ژباړونکي فارغ شوي دي بیا یې نو وروسته د دینه چې فارغ شي یو بل فلتر دوی ته داسې وضع شوی دی چې دوی باید د دوی ژباړې باید ژباړه وکړي هغه وکتل شي وارزول شي هغه نه وروسته دوی ته سند ورکول کی که څه هم یو سند یو کاغذ ورکړه یا نه ورکړه به ډیره مهمه نه وه خو یوازې موږ دا فلتر په دې خاطر رامنځته کړ چې هر څوک د ژباړه نوم وانخلي ځان ته هر څوک دا جرأت ونه کړي چې ژباړه وکړي
طبیعي ده چې نوي کارونه به خامخا ستونزې هم لري مشکلات به هم وي او په وړاندې به یې خنډونه هم زیات وي څه ستونزې وي ستاسې د دغه لومړنیو ګامونو په وړاندې چې دا مو پورته کړي او بریالي پای ته ورسېدي
په ټولیز ډول د ناهمغږي یا د دغو مهمو ادارات ترمنځ چې دوی موثرې دي ناهمغږي هم یو لویه ستونزه وه چې موږ یې ډېر وځورولو په لومړي سر کې موږ تقریبا یو کال په دې کار وکړو چې موږ څنګه یو نصاب جوړ کړو هر دروازه مو وټکوله خو همغږي نه وه او هغه عامه پوهاوی ډېره کچې ټیټه وه چې په ژباړه برخه کې د یو څوک راشي او اقدام
دغه د ژباړې د زده کړې دوره څومره موده په بر کې نیسي که یو ځوان وغواړي چې هغه مسلکي ژباړن شي او په دغه برخه کې مسلکي زده کړې وکړي څنګه کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي او دغه دوره څومره وخت ده
استاد یو ستونزه چې دلته خلک ورته اوس ورسره مخ دي یا روحیه داسې جوړه شوې ده خلک غواړي چې دغه ژباړه زده کړي او تجارتي ابزار په توګه وکاروي د یو سوداګریزې وسیلې په توګه وکاروي ډېر لیواله وي چې ژر ژباړه زده کړي او یو بهرنۍ ژبه په یو بله واړوي او په دې ډول روحیه داسې چې دوی پرې پیسې ترلاسه کړي یا هم یو غټه ستونزه چې اوس شته ده دا په نوره نړۍ کې بېلابېل پروسیجر دي د ژباړې د تدریس او د ژباړې د زده کړې تر ټولو موافق او بریالی سیستم شپږ میاشتې او څلور میاشتې دی چې ژباړن کې وروزل شي خو هغه په افغانستان کې هم موږ هم په دې برخه همدغسې یو کار کړی زموږ آیډیال محصلین یا دغه د پیسې هغه وړ محصلین هغوی دي چې له ادبیاتو څخه فارغ شوي هغه کله انګلیسي ادبیاتو څخه وي یا له فارسي ادبیاتو څخه وي یا له پښتو ادبیاتو څخه هغوی ته اسانه ده چې دغه پروګرام زر زده کړي نو په دې برخه کې موږ د دوی وړتیاو ته په کتلو سره په بېلابېلو پروګرامونو ویشلي دوه میاشتې نه هم نیول شوي دي دوه میاشتې پروګرام هم شته درې میاشتې پروګرام هم شته یو کال پروګرام هم شته ځینې به یي چې راځي لسره په دې کې غواړي خپل تحصیلي کاري شخصیت جوړ کړي کړي هغوی ضرور ده چې یو کال ولولي په دې یو کال کې په دې تر څنګ چې دوی د ژباړې اصول زده کوي عملي کار به ورسره کوي دوی به په خپلو ژبو به ورسره کار کوي په ژباړه کې یو ډېر لوی عنصر یا اصل دا دی چې په خپلو ژبو باید حاکم اوس خلک یو 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 فکر خلکو سره دا دی چې یو بهرنۍ ژبه زده کړه نور فکر کوي چې دا ژباړه کولی شي. خاص نه ده دوی باید خپل ژبې تر بهرنۍ ډېر زده وي تر څو وکولی شي چې ژباړه زده کړي. نو زموږ دورې په دې ډول سره تقسیم شوي دي.
آیا د یوې منظمې کاري ډلې جوړول هم په پلان کې لري چې هغه کوم داسې د انسټیټیوټ نه فارغ وي او بیا په راتلونکي کې له تا سره کار وکړي او ژباړه وکړي؟ داسې کومه ډله هم شته او که نه پلان یې لري؟
ما صرف یو طرح یو فکر په لومړي سر کې چې کله انسټیټیوټ جوړېدو همدا و چې موږ وکولای شو د دې پر ځای چې ضرور و چې د ژباړونکو یو معیاري ډله رامنځته شي. نو په دې ډول نه شوی کېدای چې دا د دې اداري پروسیجرونو نه د خپلو اسنادو په سپارلو سره یو څوک ومني په یوه انټرویو یو یو امتحان باندې تیر شي. موږ غوښتل په دې ډول هغه کادرونه او هغه تکړه کسان چې شته دي خو استعدادونه لري خو هغه یا نه دي رابرسېره شوي یا فرصت نه دی ورکړل شوی موږ پیدا کړو. او په دغه برخه کې موږ تر ټولو ډېر زموږ لاسته راوړنه ډېره وه. په ټولو صنفونو کې چې تر اوسه په افغان لیکوال کې ترسره شوي دي موږ داسې تکړه کسان را پیدا کړل چې هغوی واقعا ډېر اغېزناک کار کوي. د خوشبار ډېرې معیاري دي، د هغوی کار ډېر معیاري دي او دوی مخصوصا ښه خبر دا ده چې دوی ډېر ځوانان ټول. نو ښه خبر دا وه چې موږ په دې ټولو صنفونو کې له هر صنف څخه څلور تر پنځه داسې تکړه ژباړونکي پیدا کړل. هغه هم بېرته دلته جذب کړي دي، هغوی هم امتیازات ترلاسه کوي او هم یې کار ډېر مؤثر شوی.
پزوانو شاعرانو کې وارث پریمن هغه شاعر دی چې د خپل شعر لمخې په ټولنه ځان پیژندلې. هغه وایي چې ټولنیز عوامل او اړیکې په شعر تاثیر کوي او شعر د پخوا په پرتله بدلون کړي. په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد ورسره مرکه کړي. ملتیا مو وکړي.
فنکار
بریمن صاحب د خپل نوې شاعرۍ په اړه ذکر ته وایي چې ستا شاعری خو موږ پخوا موریدلې وه، فکر کوي موضوعات یې بدل شوي دي بلې خوا ته تللی؟
هیواد صاحب موضوعات خامخا بدلېږي له ژوند سره که نه، ځکه ژوند کې نوې نوې تجربې سړی حاصلوي، نوې نوې خلکو سره مخ کېږي، نوې نوې خبرې اوري، نو هغه موضوعات چې دي هغه تغییر کوي. او خپله د شعر شکل چې ده یا نور مثلا زه چې لواوال نه په غزل کې شاعري کوم تر اوسه دا دومره فرق نه کوي. هغه د شعر انداز چې ده یما ژبه چې ده هغه یما درونی احساسات چې دي هغې کې دومره ژور تغییر نه دی راغلی، خو منتها موضوعاتو کې خامخا توپیر راځي. یعنی شعر ته بیلابیل موضوعات راځي، له وخت سره موضوعات بدلیږي. مثلا د ځوانۍ په دوره کې سړی عشقي شاعري وکړي، وروسته هغه موضوعات خامخا بدلیږي.
بریمن صاحب تاسې وویل چې موږ کله چې ژوند کوو مخکې ځو، له مختلفو شیانو سره مخ کېږو او له هغو تاثر اخلو، هغه مو بیا په شعر کې راځي. مثال موږ خو چې وایو چې شاعري خپله تجربه ده که نه، اوس دلته له محیط څخه ډېر تاثر اخیستل پکار دي که نه په خپلو تجربو ډېره تکیه کول پکار دي؟
یعنی هیواد صاحب دا داسې خبره ده چې د هر سړي لپاره د محیط نه تاثر اخیستل فرق کوي. مثلا په یوه ټولنه کې، په یوه کلی کې، په یوه ښار کې ډېر شاعران اوسي، خو ولې د دوی ټولو شعرونه او خبرې سره فرق لري؟ مطلب دا ده چې د هر سړي تاثر اخیستل یوې پیښې نه، له یوې خبرې نه، له محیط نه فرق لري. مثلا زه چې کله په ښار کې یم، چې کله چاودنه وشي، چې کله ډېر خلک شهیدان شي، له دې پیښې نه ما تاثر یو ډول وي. ضروري خبره دا ده چې موږ خپل احساس له یو محیط سره مل کوو، ورسره یو ځای کوو، یې بیا شاعري کوو. کچیرته اره پیخه چې وي زموږ احساس ورسره ګډ شي، عاطفه ورسره ګډ شي او بیا شعر ته راشي په لفظونو باندې، دې ته شاعري وایي. هغه د محیط نه اغیز. او دا فکر نه کوم چې شاعر لپاره تاوان کوي. تاوان هغه وخت کې ورته کوي چې فرضاً د بل چا تقلید وکړو.
تاسو ویل چې دا شاعر ته تاوان نه کوي که نه، اوس مثال دغه حالت خو دایمي نه دي چې په افغانستان کې به همیش دا چاودنې کېږي، دا خو به یو ورځ ختمیږي. نو بیا چې یو څوک د داسې یو شاعر شعر لولي چې هغه چاودنه یاده کړې ده، هغه پکې د خفګان حالت، د مایوسۍ حالت یاد کړی، فکر نه کوي چې دا به بیا وخت خلک ونلولي؟
نه نه هیواد صاحب دا دیدی خبر عظمت پام دی کې چې امغه واخی به خلګ ولولې ځکه دا بسم الله صاحب باندې استاد لیوال له سریزه خلې د دته دی تاریخ نقاش ویلې یعنی اوس فردن لوګر کې بسم الله صاحب وسیږي الته دا سی ډی ری کنه خو کې ری شي 50 کال وروسته یا 100 کال وروسته یا دوه پیړۍ وروسته دا خبرې بيخي هېری شي خلکو نو ځکه بسم الله صاحب ته د تاریخ نقاش ویل کیږي بسم الله صاحب وایي چې د خلکو به جنت حور او غلمان لپاره خوښي زما بیا په دې خوښ دی چې جګړه به پکې نه وي یعنی دغه د بسم الله صاحب د محیط پیښې دي بسم الله صاحب احساس ده چې له دې سره یو ځای شوی ده او دا د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې نو هر شاعر لپاره تا نه یوازې بسم الله صاحب نه هر شاعر کولی شي چې د خپل محیط پیښې هغه ځان سره وساتي راتلون کو نسلونو ته البته هنر او فن باندې انتقال کی
یعنی ته وای چې دا شاعران دی د هنر للارې د تاریخ خاتم لګورتاو شي نه دوی د تاریخ لیکونکو هم باید وي
خامخا اوس تاریخونه چې لیکل کیږي زیاتره له شعرونو نه راخیستل کیږي مثلا یو تاریخي پیښه چې نامعلومه دوی لار شي دغه وخت شاعرانو ته مراجعه ورو کی
خو یو پیښه چې مثال په تاریخي ډول لیکل شوی وي کنه مثال افغاني چاربیت وي چې ځینی خبرونه ځینی پیښې په کې ویل کېده اوس هغه کې شعریت بیا کله پاتې کیږي چې ته یو پیښه په کې انځور کوي چې مثال په کابل کې 14 وشوه بیا دا اوس هغه وشو کنه یعنی دلته خو بیا چې تاثر له حالاتو ډیر شي کله چې کیسه د تاریخ شي کله چې د پیښې د ثبتولو شي بیا خو شعریت پکې نه پات کیږي
ما مخکې یاد کړه چې دا لوی شاعران کوي شي چې دا خبرې وکي دا نوی شاعران نشي کوي دا کارونه اوس لیوال صاحب د ښه شاعري کوي او زیاتره خبرې تاریخي دي حتی او ستوري راغلي درویش دورانه دم دغسی او که په کلاسیک ادبیاتو کې په خوانی ادبیاتو کې اشاره کوي خوشحال خان خټک ته اشاره کولای شو چې هغه ته د خپل رزمونو د خپل جنگونو تاریخ هم لیکلای او په ډیر هنر لیکلای اوس کا مونږه د شاه جهان دی وخت یا د اورنګزیب دی وخت تاریخ لولو کومه برخه باندې چې مونږه د خوشحال سره په ارتباط یا له پښتونخوا سره په ارتباط نه پویګو مونږه د خوشحال خان خټک شیرونو ته مراجعه کوو
خوشحال خو بیا هغه خپل عشق بره هم ساتلای دی په شاعرۍ کې چې عشق ته تر اورنګزیب بادشاه بهتر چې خوشحال دی په عالم کې سر بلند کړ بریمن صاحب کوس یو بل غزل یا نظم در
آزاد شیر دے چی تب آرمان زما کو لینا چی مورتا بوائے چی ساڑ میشی وی ہس نہ جوڑے ماں نور سے خبر آنا دا تب آرمان زما کو لینا چی د کور کارونا بدے پاتی وی پیالی بہی شی وی چپری منتی کوٹا بہم جارو کی دل واڑی ستا پلا سنو کی بزور نہیں د تلویزون شیشہ بہم چا صفا کھڑی نہیں تب آرمان زما کو لینا چی زما تصویر ته بکتلای نشی په زور زور به جړلای نشی زړه به ډک لتور وینو وی په مدرسه کې به هم زولې درنه زما پښتنه کوي تب ارمان زما کولای نشی په زور زور به جړلای نشی چې هغه لاړو زه یې پری خو
بریمن صاحب مخکې مو خبره وکړه د خپل تجربه بیا تاسو وویل چې ځوان شاعران یا نوې شاعران نشي کولای چې هغه تاثر چې له خپل چاپیریال څخه اخلي هغه په شعر کې په هغه ډول چې هنریت دی هم په پام کې وساتل شي وړاندې کی اوس که یو زلمی شاعر غواړي چې هغه شعر کې هغه خبره د حالات خبره هم کوي هغه هنریت یا هغه شعریت په خپل شعر کې وساتل شي او هغه پکې څنګه کولای شي
شاعری د سیده هیواد صاحب چې د کولای شي خبره باندې نه کیږي یعنی داس یو فرمول نشته چې هغه تدبیر چې یو شاعر وکولای شي
خو دی لوی شاعرانو دا کار څنګه کوي
لوی شاعرانو دا کار کړای او البته یو څه غشته غنه چې دوی مطالعه وکړي لوی شاعران مطالعه کی شاعری مطالعه کی او که واقعا دوی شاعران وی غنه دا کار ډیر اسانه دی دوی لپاره
خپل دی بریمن صاحب چې کله شعر لیکي فکر دی دی ته هم چې زه څه وایم یعنی کنا بس څه چې ذهن ته راغلی بیا غلی کې
دی ته شاعر فکر نه کوي چې زه څه وایم بلکې شعر راځي کنه کله چې هغه آمد وی غنه د آمد کیفیت داسي وی صابره لکه خېج په شاعر چې د نبی رنگ نو دلته شاعر په یو داسي احساس درته وخی ما چې هتا د بی خودی یو تورته احساس کی هغه نه پوي چې زه څه وایم بلکې لغه نه ویل کی یعنی شاعری داسې دا چې کیږي نه بلکې رښتینې شاعری او هغه له شاعر نه کیږي له شاعر نه ویل کیږي البته وروسته به کولای شي چې کم ما یو زیاتای پکې وو کې په خپل خبرو کې دا شاعران هم شته چې لیکلو په وخت هم سوچ کوي فکر کوي نو دا چې شي بیا ډیر سخت ده چې هغه د شعر وزن د شعر احساس او نزاکتونه برابر شي او پالل شي ځکه فکر چې بل ځای کې مصروف شي نو هغه شاعري به مصنوعي کیږي
په دې منځ کې دا شاعران هم لرو چې هغوی هر مناسبت چې راځي شعر ورته لیکي کنه یعنی دا خو داسې څه نه دي چې دوی ستاسو په اصطلاح لکه شاعري ترې شوې بلکې دوی کړې ده مثال پسرلي ته کېناستلي شعرونه یې لیکلي دي دغسې نورو مناسبتونو ته شعرونه لیکلي
یعنی دا خبره بیا هیواد صاحب هغه په عامه اصطلاح موډ کې ورته وایي موډ بعضې وخت شاعر داسې وي چې په موډ کې وي د شعر په موډ کې وي بس چې دا خبره ترې وغواړي دی کوی شي چې درته شعر یې کړي کنه داسې زیاتره وخت کېږي یا مثلا شاعر داسې یو حالت کې وي چې نظر هغه نارمل حالت ته فرق لري د هغه حالت نو په دغسې حالتونو کې هم کېدی شي زه چې خپله شخصي تجربه مې ده یعنې دا زه د کوم فورمول له مخې نه غږېږم زه خپله چې کله مثلا داسې د شعر غوندې موټ کې ما بیا کوای شم چې فیل بدیها وکړم مثلا شعرونه ولیکم په هغه ساعت د پسرلي په باره کې چې د هر موضوع ته یاد یې د هغې په باره کې بیا کوای شم شعر ولیکم ځکه زه
حالت دلته دا موضوع فرمایشي هم شعر په لیکل کېدلی شي
خامخا لیکل کېدی شي یعنې داسې هم لیکل کېدی شي چې بیخي حتی د یو مشخص کس په باره کې
که چیرې شاعري فرمایشي شي بیا هم هنر
یعنی هغه موډ شه کنه
اوس شاعري
دلته بیا رښتینی شاعران کوشش کوي چې دغه موډ نه کنه داسې نه کوي چې په دې موډ کې فرمایشي شاعري وکړي ځکه دا موډ راغلی دې نه استفاده کوي او دې کې ښه شعرونه لیکي ښه نظمونه لیکي پکې کله چې دغسې موډ برابرېږي شاعر
ښه نو اوس چې په داسې موډ کې د یو شعر لیکلی وي هغه به راته واوروي
ښه هیواد صاحب د همدغه موډ چې دا ته خبره کوي یو څو بیتونه به درته ووایم چې د غره له سر نه چې ګرد مخي ښار ته وګورم په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم د غره له سر نه چې ګرد مخي ښار ته وګورم په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم مور چې را یاده کړي زما د نامزادۍ خبره زمې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم هغه شکمن شي او په زړه کې یې څه شک پیدا شي زه چې لړېرې مجبورۍ نه یار ته وګورم
کسی د پند ساتیری او فکر کولو په هدف لیکل کیږي او لوستل کیږي خو هغه کسی ډیر ګټوري وی چې د فکر ترڅنګ یو مثبت پیغام ولري د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبر خل لنډ کیسا ګونګ جلې در اوروي
زرپانه ګونګن جلې لپن هم ټولګي کې ومه ذهن می دومره پراخنو خو په ژوند می شپارس پسرلی تیر شوی وو هغه وخت ډیر شوخ تنبل او د لنډ فکر لرونکی وم ښوونځي ته د تګ راتګ لار مې د ډاکټر رحیم د کور له مخې سره تېره شوې وه د یوې وړې غونډۍ په ډډه کې دغه کور او مخته یې د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چنارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي یوه ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله وړانګه ناسته ده چې ور نږدې شوم بیره مې خوله ونیوله خو د شوخۍ زور راباندې ډیر شو ورته مې وویل ګونګې لاړه شه ولې زما په ځای ناسته یې وړانګې ډیره په نرمه ژبه راته وویل راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی خبرو یې سخت حیران کړم ځکه د وړانګې په اړه مې ډیر اورېدلی و چې آرام نجلۍ ده هیڅ خبرې نه کوي ټولو خلکو ګونګه بلله له هغه وروسته مې ورته وویل تو خو سمې خبرې کوې ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لک وجې دي انداز ځواب راکړ ولې زه ګونګه یم نه خو خلک دې ګونګه بولي خلک کاڼه دي هیڅ خبره نه اوري که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي ښه یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي ګوره افتخاره ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګه نه وایي بیا زه درته ټوله کیسه کوم خا والا که نور درته ووایم د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او په ژور فکر کې یې واچولم ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هیڅ پوه نه شوم خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه د شپې تر ډېره ویښ وم په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسو وړانګه چې راغله په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد له ستړې مشي وروسته مې ورته وویل ښا ولې دې ګونګه بولي وړانګې په خندا ځواب راکړ
بیا دې راته وویل څه شی ګونګه ولاکه می تاته ویلی وي خا تر ډیرو یو خندل او وی ویل نو چاته دې وویل هیڅ چاته مې نه دې ویلی ما ویل خلک ولی درته ګونګه وایي خانو کې صدا سي د چې ما په کابل کې تر اتم صنف پورې مکتب ووایا کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب یعنی پلار به مې راته ویل زمونږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی یې له تیارو وژغورل شي خدای یوازې د یوه کس کار نه دی ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړې دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي په ځای د دې چې زما خبرې ومنې او همکاري راسره وکړي زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم نور زه هم ناهیلې شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل او ځکه راته ګونګه وایي له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبوره کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي وروسته وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه هیڅ یې زړه نه منل خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل ته لږ ودرېږه زه بیرته ژر راځم د سترګو په رپ کې کور ته لاړه کله چې بیرته راغله یو قلم یې راکړ او ویې ویل لاړ شه خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې خدای خبر چې څنګه به یم کله به بیرته راځې ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې کلی خو به دې نه یادېږي یادېږي به مې څوک به دې ډېر یادېږي ادې بل دې څوک ډېر یادېږي پاڅون ورور مې په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل دا کتاب په افتخار پورې اړه لري لا ته میشتو ورستای و برازیو او تاقوال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې وو ما تخپله د یادښتونو کتاب چرخه کړی ورته خپل خاطره ولیکم هغه د وړانګې قلم میرا واخیست چې ور باندې خاطره ولیکم خو د ریکلو په وخت کې رنگ را تمام شو لدی سره مې وړانګ هم را په یاد شو جیب ته مې لاس کړ او له ټلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي مور مې ځواب راکړ هو هغه بله ورځ هم ورغلې وم د لور واده یې وو
د ادب جام په دې برخه کې د پښتنو د لرغونی دورې یو عرفانی شاعر قطب الدین بختیار ژوند ته تنقید وو د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي
ادب جام
قطب الدین بختیار قطب الدین بختیار د احمد سوی د موسی المسای په قوم پښتون بختیار او د خپل عصر له نومیالو عارفانو څخه وو چې تر اوسه هم په هند کې لوی شهرت لري پردی مورخانو دا سړی نه دی پیژندلې او د دود پښتونوالۍ ذکر نه دی کړی خو پښتنو مورخانو د پښتنو په عرفانی مشاهیرو کې راوړلې نعمت الله په خپل کتاب مخزن کې د مناقب په تفصیل سره راوړي نوموړي د پښتنو مورخ قطب الدین بختیار د خپل کتاب په ډیرو ځایونو کې قطب افغان بولی او د دود نورو هم قومیانو مشاهیرو نمونه هم راوړي لکه خواجه یحیی بختیار شیخ شهاب بختیار شاه ابوبکر بختیار او داسې نور د خوخکارا د چی بختیار د پښتنو یو خورا مشهور او ستانه قوم ده څنګه چې دوی تر راوروسته وختونو پوري هم د سلیمان غره په شاوخوا کې پوندګلی او سوداګری کوله ځکه نو پردی مورخان د پښتنو په دغه نو خبر نو یې قطب الدین پښتون نه دی بللای تش له د سره بختیار لیکي او فرشته تاریخ وایي چې د په اوش کې زیږیدل چې د مورول نهر له خارونو څخه وو ابو الفضل غلامی هم د عرفانی د اوش بولی اوش یا اوچ خود و زاړه خارونه وو چې د سیاحون پر هغه بل غاړه ودانو ابن خردازه بوایي چې دا یو لوی کلی وو
چې لوکوبا څخه و فرسخه لري او اوزګن ته لس فرسخه پروت و. یاقوت هم دا دوه کلی بیل بیل یادوي، اوش له فرغانی څخه او اوچ د سیهون پر غاړه ګڼي. نو که موږ د نور مورخانو دغه قول چې قطب الدین په اوش کې اوسېد ومنو، ځکه چې د ده پښتونواله پښتنو مورخانو تصدیق کړې ده، نو دا ویلی شو چې د ده نیکه یا پلار به هغې خواته تللی وي او قطب الدین به هلته زیږېدلی وي. دلته دا خبره هم دغه ورور ده چې زموږ پښتون مورخ سلیمان ماکو په خپله تذکیره کې د دې قطب الدین ذکر داسې کړی دی. نقل کاوشي چې بختیاري سترستانه و. له ده څرګند شوي دي چې هغه کرامات چې موږ وکل او وویل، موسی چې ستر پلار د قد تللی و له بختیارانو څخه او میشتو پر ایواد چې سند بالشي، دا روایت خو د قطب الدین د نیکه تګ له خپله وطنه ثابتوي، خو د مارالنهر په ځای سند ښیي. که موږ دقت وکړو، په سند کې هم په دغو وختونو کې یو ښار ودان و چې اوچ یا اوچه بلل کېده. مورخان د سلطان معزالدین غوري په فتوحاتو کې له ملتان سره یو ځای راوړي او دا ښکاري چې اوچ د سند یو مشهور ښار و. نو که د قطب الدین پلار او نیکه په دغه ښار کې اوسېدلی وي، ځکه چې د قطب الدین او د ده د پلار نور عرفاني معاصران هم په ملتان کې وو، نو به د سلیمان ماکو قول سم وي. په هر صورت قطب الدین خو پښتون و چې نیکه یې له خپله قومه بختیارانو څخه تللی دی، یا د سند په اوچ یا د مارالنهر په اوش کې اوسېده او وروسته یې لکه د مخه چې وویل شول په هند کې شهرت موندلی دی. قطب الدین د مخزن افغانی، عینی اکبری او مخبر الواصلین په قول د لومړی خور په 14 په 1433 هجری کال او فرشتہ 1434 د عمر پر 85 کال وفات او په ډهلی کې ښخ شو. دا نومیالی بختیاری پښتون په عرفانی دنیا کې څومره لوړ مقام لري او اولیا او اکثره تذکره لیکونکو د دا احوال ذکر کوي. خو دا عارف د پښتو یو خورا ښه شاعر دی چې سلیمان ماکوی په خپله تذکره کې د مناقبو تر شرح وروسته یوه عشقي سندره هم را نقل کوي. څرنګه چې سلیمان د ده اثر ده، نو یې قول د منلو وړ هم ده. ماکو وایي چې بختیار په پښتنو سندرې کړینه، اوخې تویوینه، خدای ته نارې کړي، غلبلې کړي، پاړکي لرینه، چې د شعر نمونه یې په دې ډول ده: ویر مې زړه سورای سورای کړ راته وګوره ملوکې، ویر مې زړه سورای سورای کړ راته وګوره ملوکې، په بیلتون کې دې وباسم له خوږمنه زړګي کوکې، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. د بیلتون ورونه بل دي، هر ګړی مې زړګی سوځي، لیونۍ یمه د مینې، سوزم زه لکه پیلوزي، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. غوړولی دې ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، غوړولی دې ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، زه بختیار خاورې ریسوم په اور سوی مې ګوګل دی، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې.
کله چې انسان د هرې ناخوالې د ازموینې لابراتوار شي، کله چې انسان له انسانه وزوریږي او کله چې انسان له بله هر دره بینوا شي، نو بیا له یوه داسې ذاته غوښتنه کوي چې هغه له هر چا پورته او ځانګړوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر خپل ستر جانان ته ګیله کوي: اوس په هیڅ هم نه پوهېږم خدایا، نور د چانه نه ویرېږم خدایا، اوس په هیڅ هم نه پوهېږم خدایا، نور د چانه نه ویرېږم خدایا، دا څنګه دې په موږ ځان کړو نا خبر الهي، دا موږ دې بندگان یو لسره الهي، چا چې دا ستا د خدای نه بغاوت کړی دی هغه راونیسه چې چا په کې خیانت کړی دی. زه سوال نه کوم، زه خپله خواري کوم، زه خار ته لاړ شم بچو له مزدوري کوم، نه د چا غېږ لراشم، نه خو د چا پښو لراشم، ماښام په سرو وینو کې رنګ خپلو بچو لراشم، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، یو خوا لیلام شمه او بل خوا مې قیمت کړی دی. دلته د زړه د خوږېدو یو بل منزل را یاد شو،
د لالا سپین برید د خور د زړه پر هر را یاد شو. دغه زخم د ټکور څه لږ مرهم خوراکا چې زغمل شم خدای دومره غم خوراکا. زه دې ترې بیل کړم هغه دې بی اسرې پریښودي. زما تور سره دې بې کوره بې حجرې پریښودي. زما د ګل په شانتې خور دې په خیمه دې رکړه. زما بوډۍ سپین سرې مور دې په خیمه دې رکړه. هلته دې بیا د بې زمیرو په ولکه کې ورکړې. د مشاتې د فراون له دې پنجره کې ورکړې. نغلا پسې هم کوي او هم ورپسې قرض کوي. دوی په ځان ظلم فرض کړی دی خپل فرض کوي. څومره لاشونه ورک شول څومره جنازې وکړې. زما وطن کې زړونو اور وکړې لمبې وکړې. چې راته جوړ دومره لویه بهانه دې کړله زموږه وینه چې د زهرو پیمانه دې کړله. داسې بې ځایه ماشومان غیږو کې مه لویوه. دلته د میندو خماران غیږو کې مه لویوه. مورې ما بچ کړه. دا آواز لزړه نه چرته وزي. د دې ماشوم معصوم انداز لزړه نه چرته وزي. که مورې دی بچ کوي هلته ترې دوه نور ډوبېږي. کور یې ډوب شوی دی خو دلته یې بیا کور ډوبېږي. نو دغه مقام خو بیا بیخي لزړه نه اور وباسي. مور یې ته ګوته خلاصوي او بچي نور وباسي. نو ستا په دنیا د ازمودو لپاره مونږ پیدا یو. د سیلابونو زلزلو لپاره مونږ پیدا یو. د توپ و ټانګ د دماکو لپاره مونږ پیدا یو. نو په آرام به چیرته وکړم میشته او کنه. دا ستا کتاب کې څه د امن ټکې شته او کنه. که چیرې شته نو بیا شیخ ولې دا ټوپک پیژني؟ فساد یې خوښ دی، توره پیژني، کوتک پیژني. که مې هر څومره خپل بچي نهر لیدلی نه شو، که مې هر څومره خپل بچي نهر لیدلی نه شو، خو بیا مې هم پردي کورونه ورانولی نه شو. نه مې له چا سره فریب او څه دوکه وکړله، نه مې غلا وکړه، نه له چا نه مې ډاکه وکړله. ما په فریب نه په دوکا نه په ټګۍ پیدا کړه. ما ګرده خرڅه کړه، بچوله مې ډوډۍ پیدا کړه. نو زه دغې چم او دغې لار مایوسه کړی یم. زه دغه کلي دغه ښار مایوسه کړی یم. زه د اسلام هر یو سردار مایوسه کړی یم. زه د دې خاورې هر واکدار مایوسه کړی یم. دنیا وا خو می لسترګو می دنیا ورکوا. که دنیا وا خو لسترګو می دنیا ورکوا. څو ورځې مخکې یو ماشوم لور زما ورکوا. زخمی زخمی می چا د کور په خوا کې پریښودله. د کور خوا څه چې د ګور په خوا کې پریښودله. او درې ورځې پس داستا دنیا یې تا ته پریښودله. خدایا اے خدایا د غم لوی کیسې ما ته پریښودله. زما ګرده خو بیا هم یو څو پیسې وکړي. زما بچوله د یو څو ورځو دانې وکړي. خو د ماشوم لور ګرده رانه په څه کې لاړه. انسانیت شل شو او غنه په خپه کې لاړه. دلته مې زړه پریوتو. دلته کې ژړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله. چې کفن په مړوني او په ژوندوني بستر هم نه و. بیا مې څادر کې خښوله خو څادر هم نه و. پورته آسمان ته په کتو باندې مجبوره شوم. الهي تا ته په ګیلو باندې مجبوره شوم. ایمان لرم او بیا تانه به ګیله نه کوم. مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم. مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم.
پل ترکڑا نورور پزڑکی ما تا خدایا ماخ پل ترکڑا نورور پزڑکی ما تا خدایا چی دشمن راغی چی دشمن راغی چی دشمن راغی زپت والا سوام پا تا خدایا پل ترکڑا ضرور پزڑ کی مات خدایا
ترکڑا اور پزڑ کی ماں تخایا